السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. ډېره برخه یې د ازادۍ په څپو کې خپرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپره شوې. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه پکې خبرې شوې. نن تاسو تکرار اورئ. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالبانو ویلي چې د بندي امریکایي وګړو په اړه له متحدو ایالاتونو سره په خبرو بوخت دي او د حل لارې لټوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز پای بیان کې چې د دولتي ملي ټلویزیون له لارې خپور شوی ویلي، موږ په دې موضوع له امریکایانو سره خبرې کوو او د حل لارې تر بحث لاندې دي. دا څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د افغانستان لپاره د امریکا د چارو سرپرست ډان براون چې دفتر یې په دوحه کې دی وویل، طالبان لا هم بندیان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې د خبرو اترو د فشار د وسیلې په توګه کاروي. هغه پر ایکس پانه کې لیکلي، نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دغو ناوړه تاکتیکونو له امله حساب کتاب وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې دوه امریکایي وګړي ډینس کویل او محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دي. کویل 48 کلن دی، د ژبپوهنې څېړونکی او د پوهنتون استاد دی او نږدې یو کال کېږي چې بندي دی. محمود شاه حبیبي د 2022 کال په اګست کې په کابل کې نیول شوی، خو تر اوسه یې د اوسېدو ځای نه دی روښانه شوی او طالبان هم په اړه بېخبري څرګندوي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په بخښنه سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د ښځو او نجونو د روغتیا حق په اړه به خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په راتلونکي غونډه کې وړاندې کړي. ریچارد بنټ د پاکستان له روسي سفر وروسته پر ایکس پانا یا پخواني ټویټر لیکلي چې هغه د شورا د یو شپږم غونډې لپاره چمتووالی نیسي او خپل راپور به د فبروري په 26 په جنوا کې د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړي. هغه په خپل راپورونو کې د ښځو په وړاندې د طالبانو تګلارې په کلکه ننګولي او غندلې دي، خو طالبانو بیا د هغه راپورونه پروپاګند بللي او افغانستان ته هغه ممنوع دخول کړی. پاکستان ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوځیانو انتحاري برید کوونکی افغان و. د روان فبروري په 14 په باجوړ کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز په برید کې لږ تر لږه 11 سرتیري ووژل شول. د دې برید مسؤلیت ټي ټي پي پر غاړه واخیسته. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو د ادعا پر اساس لیکلي چې د دې برید عامل قاري عبدالله نومیده چې د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی و. پاکستان تر دې وړاندې هم د اکثرو بریدونو عوامل افغانان بللي او پرله پسې وایي چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې دي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان ادعاوې ردوي او وایي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپله خاوره کې هوارې کړي. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو نوی پلاوی جوړ کړی تر څو پر ټکنالوژۍ د انسانانو کنټرول پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د هند په نوې ډیلی کې یوې غونډې ته وویل چې نړۍ په ډیر چټک ډول نامعلومې خواته روانه ده او اړتیا ده چې د ویرې او احساساتو پر ځای واقعیتونو ته پام وشي. هغه زیاته کړې چې د مصنوعي ځیرکتیا د نړیوال علمي پلاوي لپاره 40 غړي ټاکل شوي دي چې د هغه په وینا علمي مدیریت کولی شي دا ټکنالوژي لا خوندي او عادلانه کړي. او یو ترک خبریال چې له دوچ ویلې سره یې همکاري کوله د ناسمو خبرونو خپرولو او د ولسمشر د سپکاوي په تور نیول شوی. د ترکیې سرنوالۍ ویلي چې علي جان اولوداغ د پنجشنبې په ورځ په انقره کې په خواله رسنیو کې د خپلو لیکنو له امله نیول شوی. د هغه وکیل ویلي چې دا نیونه د هغه له هغو راپورونو سره تړاو لري چې په داعش پورې د تړلو وګړو د بیرته ستنولو په اړه یې چمتو کړي وو. په هغو راپورونو کې د ترکیې پر حکومت نیوکې شوی وي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي پڅپو کې د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه وروستی راپور وایي، په روان میلادي کال کې به د هیواد نیمایي نفوس شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړوي. د خوړو د خوندیتوب په برخه کې ویل شوی چې شاوخوا 1.4 میلیونه خلک د بحران په کچه یا له هغه څخه هم بدتر د خوړو له ناامنۍ سره با مخ شي. د اوچا راپور ښیي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د سخت لوږې کچه د پام وړ لوړه شوې ده. د دې وضعیت د خرابولو یو له مهمو عواملو څخه د کډوالو د راستنېدو لویه څپه ده. په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 5 میلیونه خلک افغانستان ته ستانه شوي دي. یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 2.5 میلیونو څخه ډیر خلک هیواد ته راستانه شوي. ډیری دا کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو او محدودو مالي سرچینو کې ژوند کوي او بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په عین حال کې ملګرو ملتونو او ورسره شریکو بشري سازمانونو د 2016 کال لپاره افغانستان کې د 1.5 میلیونه خلکو سره د مرستې لپاره 1.1 میلیارد ډالر غوښتي دي. افغانستان اوسمهال د یو لړ ننګونو لکه اقتصادي فشار، د کډوالو لویه کچه راستنېدنه، د خوړو ناامني او د اقلیم بدلون سره مخ دی. د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې د اوسني اوضاع د مدیریت په اړه خبرې کوو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر هدف مختار، او د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامیسپور. ټولو ګرانو میلمنو ته خراغلاست وایم. پیل به له کډوخیل صاحب څخه وکړو. اغله کډوخیل صاحب، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او ترنوای تاسو ته، محترمو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته مهرباني.
د ملګرو ملتونو ریپورت مو واورید، څه فکر کوئ چې وضعیت څومره اړین او نازک دی؟
واقعا د افغانستان اوسنی وضعیت قابل د تشویش ده، خو متاسفانه په د اوسني حالت کې اوسني واکمنان هم په دې موقف یا موقعیت کې نه دي چې د بینالمللي ټولنې څخه مرستې وغواړي، او همدارنګه په بینالمللي ټولنه کې هم وضعیت په داسې حال ده چې دومره نور لومړیتوبونه لري چې شاید افغانستان هغوی لپاره لومړیتوبونه لري، او په زمن کې داخلي هغه مسائل دي چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، چې هغه ان د روس سره مبارزه کول واقعا یو کار ته ضرورت دی. مثلا اقلیمی تغیرات چې راغلي او افغانستان بد رقم متضرره کړی دی، همدارنګه مثلا په داخل د وطن کې اقتصادي رکود سره مملکت مخ ده او هیڅ نوع فعالیتونه یا سرمایه ګذاریانې نه کېږي. له وطن څخه فرار د مغزونو او فرار د سرمایې صورت موندلی دی. همدارنګه هغه پالیسیانې چې طالبان په وضع کړي دي، یو تعداد هغه موسسات چې غوښتل په افغانستان کې کار وکړي او خدمات عرضه کړي، هغوی هم پتنګ شو او مملکت پریښود. نو واقعا قابل د تشویش ده. مهمه مشکل هم دا ده چې هیڅوک دې ته متوجه نه دی چې افغانستان کې چیرې یو هغه په اصلاح آخرین صفحه دی. بحران ته داخلي کې د کنټرول به خورا ډېر زیات مشکل وي، نو او دنیا هم په هغه اندازه چې باید تعهد ولري او مرسته وکړي، هغوی کوم ځانګړی تعهد نه لري او اندازه مرسته کوي هم په هغه اندازه چې باید واقعا وکړي نشي کولی. نو اوسنی وضعیت خو به ښه وضعیت نه دی، اما زه د پایله نه ډېره زیاته ویره لرم.
زه هم اغلی کډوخیل، کله چې داسې راپورونه اورم ماته هم اندېښنه پیدا کیږي. بلخوا له هیواد هم دننه له افغانستانه هم خلک تلیفونونه کوي، زنګونه وهي، د مرستو غوښتنه کوي. شاید تاسو به هم خبر یاست. په دې اړه نورې خبرې هم کوو. همکار مې وایي چې رامیسپور صاحب هم موږ سره وصل شو. ډاکټر صاحب مختار، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی، موږ سره په دې خبرونه کې یاستئ. ډاکټر صاحب مختار، راغمه اوري؟
بله سرور صاحب، سلام او احترام تاسو وړاندې کوم. که زموږ تاګ زموږ غلرې تاسو
وو تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوزاده هتر رسیدلې ده چې د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه خلک بشری مرستو تاړ شي؟ مهرباني.
اول خو تاسو ته سلام او تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او شریف ولست. زما باور دا دی کله چې د افغانستان اوسنی واکمن نظام نه غواړي چې یو ملي میکانیزم مونتاژ سي او افغانستان د نړیوال انزوانو وباسي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، دا هم یو اساسي او بنیادی دلیل دی. د بل اړخه ګورو چې په میلیونونو مهاجرین افغانستان ته راغی، در حال دا دی چې دولت او اوسنی دی فاکتو نظام د توان هم نه لري، سره له دې چې مشکلات او ستونزې ډېر زیات دي، خو دوی وشو توانېدلی په ځینو ځایونو کې ځینې خلکو ته مځکې او خیمې ورکړي. په نړیوال سطحه نړۍ د افغانستان په هکله په ستراتیژیک لحاظ بې تفاوته نه دی، خو په بشري لحاظ د لپاره چې په اوکراین کې او ځینې نورو مسایل نړۍ نورو برخو کې مشکلات ته د افغانستان په هکله زیات توجه نه لري. دا اوسنی واکمن لپاره ضرورت دی دا دی چې تر ټولو د مخه د غرب سره د خپل روابط کې تجدید نظر وکړي، یعنی زموږ روابط د اروپا سره او د امریکا سره حیاتي، اتمی، قطعي، د بقا او د سلامت لپاره مفید دی. دا هم مه هیروي چې ډیر بشري مرستې ستراتیژیک اهداف هم ځان سره لري، او هغه ستراتیژیک اهداف په هر مرسته کې دوی سره وي چې دوی څه غواړي، د نظام نه څه غواړي. او متاسفانه طالبانو د لاسه ډېر داسې مؤسسات او دفاتر دي، هغه دوی خپل کار یې پریښی، دفتر یې پریښی. همدا اوس وګورې په زرګونو ښځې چې هلته په ملل متحد کې یا په نورو نن ګورمنټل اورګنایزیشن این جی او کې کار کول، هغه طالبانو اجازه نه ورکوي. او همداسې د دوی هغه پرمټ یې هم محدود کړی. په دې لحاظ اوسنی نظام دی دا ومني چې افغانستان په یو ډېرو بدو شرایطو کې دی، افغانستان ته ضرورت لري چې باید وژغورل شي، پرته له تعامل او تفاهم څخه، خصوصا د غرب سره. زه فکر کوم دا انزواد به د افغانستان لپاره او د افغانستان د مهاجرینو لپاره او د خلکو لپاره به یو خطرناک ګواښ شوي.
مننه ډاکټر صاحب. خو کابل کې حاکمیت وایي چې دوی نړیوالو سره د اړیکو او د تماسونو کوشش کوي، په دې وروستۍ کې وویل چې له امریکا سره د تماسونو په برخه کې هغه د بندیانو موضوع ده، او ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي دي چې په دې هکله خبرې روانې دي. دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې رابط وساتو.
زما باور دا دی چې دوی څوک دي. دوی خود ځان ته اول یو تعریف پیدا کړي. آیا دوی د افغانستان د ملت استازی دي؟ آیا دوی د افغانستان د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې تعین شوي؟ آیا د کوم شورا یا د کوم لویه جرګې په نتیجه کې دوی راغلي؟ آیا د افغانستان د ملت استازیتوب کولی شي؟ په دې لحاظ تر ټولو د مخه دوی د باید خپلو ملي ګټو لپاره یو تعریف پیدا کړي. د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې او زموږ د ملي قوانینو تر سوري لاندې هم تر هغه وخته پرې چې تاسو مشروع نه یاست او یو ملي اجماع په نتیجه کې مو ځان ته لاره نه غوره کړې او ملت نه انتخاب کړی، ستاسو استازیتوب په نړیوال کچه نه محترم دی او نه مقبول دی. دویم دا دی چې نړیوال افغانستان په رسمیت نه پیژني، طالبان په رسمیت نه پیژني. د طالبانو کړنه ورنه د نړیوالو قوانینو په مخالفت قرار لري، د شو سره دوی ستونزه لري، د نجونو پوهنتون او ښوونځی ټول دغه مسائل د افغانستان د ملي ګټو مخالفت او تضاد کې قرار لري. کوښتنه مو دا دی چې طالب غواړي چې افغانستان بقا ومومي او د دوی یو دی فاکتو نظام، یو ملي نظام په تلار چې غواړي دا دی چې نړیوال تعامل ژبه اختیار کړي.
مننه. په داخل کې تابند د پالیسي مشکلات سره رابسو اصلي موضوع ته. رامسپور صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او په دې خبرونه کې موږ سره یاستئ.
سلامونه هیله کوم، زه په خدمت کې یم. تاسو ته درنو میلمنو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا پرون خپل نوی راپور خپور کړ د افغانستان د وضعیت په اړه. په دغه راپور کې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې په ځانګړي توګه ویلي دي چې شاوخوا 12.4 میلیونه خلک د بحران په کچه یا له هغه څخه هم بدتر به د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي. رامسپور صاحب، دا د خوړو ناامنۍ که د نړیوالو مرستندویو سازمانونو د تعریف لخوا راته توضیحات ورکړي چې دوی د خوړو ناامنۍ ته کومې درجې لري او څه تعریف ورته لري؟ مګې په دې خبرونو کې ډیر تکرارو وایو غواړو دغه موضوع یو څه نور هم روښانه شي، هم موږ ته هم ګرانو اوریدونکو ته هم په دې بحث کې نور هم پی وغږیږو. استاد مهرباني.
مننه. اول خو د راپور په ارتباط باید عرض وکړم چې دا خو ډیر اړین دي چې بین المللي مؤسسات خصوصا ملګرو ملتونو پورې اړوند مؤسسات وختن په وختن د افغانستان د واقعیتونو پر بنسټ خپل گزارشات او تحقیقات خپروي. دا ډیر اړین دي او دا د قدر وړ کار دي، ځکه چې دا راپورونه او دا مستندات ټول مستند شوي اعداد او ارقام دي چې د هر یو عدد تر شا یو مصاحبه پراته ده، یو گزارش پراته ده. نو په دې اساس د دوی دغه کار نه زه اول تقدیر کوم. بل خو دا دي چې دا گزارشات چې تاسو لخوا هم دلته لا تقویه کیږي د دغه برنامې لارې، دا هم ډیر مهم کار دی، ځکه چې دا خپل یو ډول دادخواهي ده د لپاره چې نړیوال متوجه سي او موجوده چارواکي متوجه سي د عمق په فاجعه باندې چې په افغانستان کې نن سبا روان دي. را به شو ستاسو پښتنې ته چې دغه د 12.4 میلیون کسان چې دوی واقعا د خوړو د ناخوندیتوب سره مخامخ دي، دا د بین المللي مختلفو مراجعو یا بشري کومکونو د مؤسسات لخوا په څو کټګوریګانو باندې وشل شوی دی. یو کټګوری هغه دی چې دوی ډیر په اوچت کچه په خطر باندې واقع دي، او تقریبا په افغانستان کې فکر کوم چې 200 ولسوالۍ کې خلک نشته چې دوی په دغه سی یو حالت کې ژوند کوي، چې یعنی په ډیر اړین حالت کې دوی ژوند کوي. دوی لاسرسی نه لري، دوی کار نه لري، دوی وظیفه نه لري. په دوی کې مثلا خزه انجینران شامل دي، په دوی کې مثلا هغه کسان چې د معلولیت لرونکي دي دوی شامل دي، او د دوی کمیت هم ډیر اوچت دي. نو دوی په اساس په دغه کټګوري کې ډیر به توجه وسي، او دوی هغه کسان دي چې واقعا ضرورت لري، که چېرې دوی سره کومک ونه شي د دوی د مړینې احتمال هم شته.
نو دې ته غذایي ناامني وایي، یعنی یو کس یو کورنۍ چې د سبا او بیګا ونه لري د موږ د وطن په وطني اصطلاح، هغه په دې کټګوري کې شاملېږي؟ هغه په ډېر هغه جدي برخه کې راځي که څنګه؟
په جدي بڼه هغه کسان دي چې دوی که دوی ته خواړه برابر نه شي دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي. او یو کټګوري بولي چې مثلا هغه کسان دي چې که چیرې دوی سره کومک ونه شي د دوی وضعیت خراب پاتې کیږي یا خرابېږي، خو بیا د مړینې احتمال نشته. مثلا تاسو فرض وکړئ 3.1 میلیونه ماشومان دي چې دوی د 15 کلونه لاندې عمر دي، او دوی په سوی تغذی حاد باندې، یعنی په همدغه کټګوري باندې دوی راځي. بیا د دې په څنګ کې مونږ 900 او 2000 نور کسان لري چې دوی عادي سوی تغذی لري. عادي سوی تغذی یعنی د مړینې کچه پورې نه رسیدلی. متاسفانه چې که چیرې کومک دوی ته ونسی، بیا دوی همدغه د بل درجه ته، نه اول درجه ته چې ډیر شدید درجه ده، هغه کټګوري ته باید داخل کیږي.
په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د نړۍ په کچه یوازې سودان او یمن دي چې د بشري وضعیت له اړخه نسبت افغانستان ته بدتر وضعیت لري.
یقینا.
مننه رامسپور صاحب. رابشو سفیر صاحب ته اغلی کړوخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې اوسنۍ وضعیت چې رامنځته شوی، آیا رښتیا هم مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه د طالبانو د حکومت پالیسي هم د وضعیت په ناوړتوب کې څه ونډل لري کنه؟ مهرباني.
طالبان خود د ټول وضعیت کاملا مسؤلیت لري، ځکه چې ځینې پایلې یا واقع کبی اما دغه لپاره یو وال کاری ټیمونه یا مسلکي کسان په کار دي چې هغه وضعیت سره مبارزه کړي، لکه طبیعي پیښې چې دي. اما بیا هم دغه ملامتیا طالبان ته راځي چې مثلا دوی کله هم داسې مسلکي کسان ونه ګمارل یا کار ونه کړل چې مثلا هغوی سره څه رقم په ډېر مسلکي شکل باندې برخود وسي یا هغه مثلا مدیریت سي یا داسې دي نو په هغه وضعیت کې دی چې لوګینیان نه وکړی شي چې څنګه د کومکونو غواړم دا د اقلیم بدلون لپاره پیسې ډېرې زیاتې موجوده دي چې افغانستان کولی شي چې یو له مستفیدینو څخه واوسېږي هماغه وړتیا موجوده نه ده چې هغه پیسې لاسته راوړي که نه یا د بې ځایه شوي خلکو سره مثلا څه رقم برخود وسي یا د مهاجرین چې بېرته راغلي ځکه چې له اول نه چې رئیس الوزرا وویل چې موږ خو چاته د ډوډۍ وعده نه ده کړې او دا د موږ مسؤلیت نه ده او دوی خپله الله ته بغاري وایي کېدای بالکل دغه د هغوی خپله همدا کلمه ده کله چې دوی له دې نه اوږه خالي کړې پس همدوی مسؤلیت لري یا مثلا په سکندري ملک کې یو چا قرآن کریم ته توهین وکړ بس یو معصه چې څومره کاله په افغانستان کې خدمت کړی و هغه اته بدلېدلو ته مجبوره کړه نو دا د دغه پر څه اعتبار درلود ان چې دوی دومره په دې مسله باندې فکر نه کوي نه پېکم چې دوی افغانستان ولا سره څه دښمني لري لومړی دا به سپوږه چې نه د پرنو وکړه چې مثلا افغانستان په کوم وضعیت کې ده زه غواړم په دې باندې خپل
نظر
ځکه معلوم باید تاسو ته یا ځکه چې درې مرحله ډېرې زیاتې مهمه دي چې یو هم د پېښه د اندېښنې د خطر مرحله ده یو د بحران مرحله ده یو د ایمرجنسی مرحله ده یا چې او دا په دې کې مثلا د خپل د قحطی مرحله ده د ایمرجنسی استرادي حالت بیا مثلا د قحطی مرحله ده ان افغانستان قحطی خو تروان د لاتوس په قحطی کې نه ده داخله شوې ما ترې ځې له پال نه زیاته ویره لرم او تاسو ذکر وکړ چې یمن دی یا سودان دی ان افغانستان روان ده مګر قحطی ته ان اوس افغانستان مختلف برخې په مختلفو وضعیت کې گرفتار دي بحران خو عمومي را روان دي او شته او استرالی حالت کې هم دي داخله شوې دي ان افغانستان بیخي او تنزدې ده او خدای مکه که چیرې قحطی ته داخله شي نو بیا به مړینه ډېره پورته روان وي نو ځکه وضعیت ډېر قابل د تشویش ده او بدترین حالت ته روان ده چې بیا هغه حالت مدیریت کول نو بیا هغه خورا ډېر یو لوی تعهد لوی کار غواړي او د دنیا یو ځانګړې توجه غواړي چې څنګه د انسانان دغه پیسله ژوند دی وسغوري بیا دا سوی تغذي مسله نه ده د ضعیفي و د ناتوانی و د زه دا نو بیا رقم نه سي په هر ورځ کې څو نفر بیا مړینه کچه د ډېره پورته ځي ان اوسنۍ حالت په مختلف ټیټو په ټول وخت کې بحران او یو وضعیت حاکمه ده او قحطی خو ته موږ روان یو چې هغه وخت کې بیا مړینه د پورته ځي او کورنۍ به د څو ورځو لپاره بیا ډوډۍ نه لري هغه وضعیت افغانستان داخليږي نو په طالبان د ټولو مسایلو لپاره مسؤلیت لري ځکه دوی مسؤلیت لري چې دوی هیڅ نوع تدابیر نه دي غوره کړي او نه په فکر کې دي فقط ورته شارې بیا کوم چې وسی بیا تجارت او چې بیا تاسو باید د کومه کوکی برسته وکړي دا چې دوی خپل څه کولای شي په اړه کې دی کله هم خبر تاسو مسؤلیت نه کوي یا ټول مصارف تاسو بودیجه کې وګورئ چې فقط په نظامي بخش کې څه ټول ځم دا تو په کې د خلکو په غاله کې راچولي خلک قربان دي تهدید دی دا د خلکو لپاره کار مثلا وی دل پر مثلا د صحت لپاره کار وشي تاسو ګوري چې حتی نن سبا دوی روان دي توجه کوي چې د شری له حال او نارینه کولای شي په مثلا په صحت خراب شي دی ښه چې دوی حق لري هغه محرم د مداخله دی وکی یعنی څه د نور تعلیم نه کوي خو هغه نارینه د ډاکټر بیا دی وخت زه وګورم ان نل دین لوی
جناب سفیر
مملکت لپاره څه
جناب سفیر صاحب انتقادونه ډیر دي طالبانو په حاکمیت باندې خو به هم سرل دي انتقادونه سرل دي چې په افغانستان کې هغه د افغانستان پنګ منجمد دي به هم په مالی برخه کې یو څه مدیریت راوستي افغاني په خپل ځای ثابت پاتې د قیمت نه دا کوڅ شوې
نه 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 دا څه په تنه مشکل هم ده ګوري افغانی ولا ثابت پات شوه ځکه چې افغان یو قضات خرید نشته ده بل دا چې نور افغانی تولید شوی نه ده چاپ شوی نه ده څه کله چې چاپ نه ځ خپل افغانی دوه محدود ده نو شو اصلا افغانی سم نه پیدا کیږي ځکه پیسې خو راست ورس ډېږي لبای نه ځي دا کار په پاتې دي نو غوښته ځکه دا ثابت پات شوی په مقابل کې ډالر زیات راغلی بازار ته نو ځکه دا توازن نه غاغه اصلي هغه نه ده یا د ثبات اصلي واقعي هغه نه ده ثبات نه دی.
دوی دا هم وایي چې پاکستان عملاً د موږ خلاف جنگ اعلان کړی، سلګونه زره کډوال د خواته راسته نوي او سرحدات هم بند کړي.
پاکستان خو مالم در پاکستان پر کله هم توقع نشي چې پاکستان د افغانستان د ثبات پر ایکار شي. طالبان اوس پیژندلې و هغه کتابونه چې دوی د پاکستان مدرسو کې لوستي په هغه باندې خط کش کړی چې حتماً دا یو درس معلومات نه و، او دل پر چې افغانستان ته داسې حاکمان وروزي چې هغوی به یوازې په سیخه لار لاړ شي، په داسې لار باندې ځي چې هم ځان ته صدمه رسي هم ولس ته صدمه رسي. مهم همدا ده چې دوی ولې د ولس په وړاندې باندې جنګ اعلان کړی. افغانستان ته باید واقعاً ځانګړې توجه ته ضرورت لري. افغانستان ته متخصص کارپوه کسان ضرورت لري. د بحران خو په مدرسه کې جنې دي چې د بحران سره باید څنګه برخورد وشي او دا څنګه مدیریت کېدلی شي، که هغه توضیح د مواد وي، که هغه جد د کومکونه وي، که هغه کټګوریانې یا دستبندیانې دي وضعیت وي. ځکه چې بلته ځي ځینې جینې کې وضعیت دومره خراب دی چې قحطي خاطر روان دي، او کله چې هغه بیا داخل شي بیا دوی څه وایي؟
مننه.
نو دوی باید خپله وړتیا باندې فکر وکړي او واقعا ولس سره دښمني پرېږدي او واقعا مسلکي کسان وګماري تر څو پورې وضعیت لپاره واقعي مدیران رامنځته شي.
ډېره ډېره مننه اغلی کډوخیل. ډاکټر صاحب مختار، ملګرو ملتونو افغانستان کې د خپلو عملیاتو لپاره په 2018 کال کې د 1.1 اویا میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. مخکې تاسو ویل چې اوسنی وضعیت کې اگر چې نړیواله ټولنه افغانستان ته توجه لري، خو نور ناورینونه دي په نړۍ کې، لکه د اوکراین موضوع مې یاد کړه، د اوکراین مسله. څه فکر کوئ چې نړیوال به ملګرو ملتونو ته دغه رقم برابر کړي چې له افغانستان سره مرسته وشي کنه؟ ډاکټر صاحب مختار،
مننه. تاسو ما غږ لري؟
بله بله، غږ د صفا لرو، مهرباني.
په ټول د مخه دغه پښتنه ته ځواب ورکړي، یو دغه ماته وخت راکړي د ګاونډیانو په حق یو نظر ولرم. طالبان که په د باندې پوری او باید په هم شي چې ګاونډیان په غیر مستقیم ډول د دوی د نظام د تخریب لپاره لاسونه راغړل دي. همدا چې مهاجرین په زور د پاکستان او د ایران مخکل کیږي او په دوی باندې فشار راځي، په دې معنی دی چې دوی غواړي چې د نظام متلاشي کړي. طالبانو لپاره ضرورت دا دی او تاریخي ضرورت دا دی، او د طالبانو تاریخي مسؤلیت هم دا دی چې تر ټولو د مخه ځان ته د مشروعیت لار پیدا کړي. هغه دی په تاریخي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په ټولنیز لحاظ افغانستان تاریخ ته وګوري کومه لار غوره دی چې افغانستان د ملت مشروعیت دی واخلي، او دغه مشروعیت کولی شي افغانستان او دوی له انزوانو وباسي. دویم موضوع دلته نړیوال شاید خپل مرستې وکړي، خو دا مرستې په دغه عمر پیمانه دوی نه لیږي. اکثرا ملل متحد چې څومره پیسې ویلي یا څومره اعلان کړي هغه نه دی کړی. بل موضوع چې تر ټولو مهم دلته دا دی چې کوم ان جی او چې اوس په افغانستان کې فعال دی او کار کوي، هلته هم طالبانو ښځو ته حق نه ورکوي چې هلته لاړ شي په هغه دفاترو کې کار وکړي. د شریعت نه خلاف تاسو کار مه کوئ. ښه چې کارونه کې دوی ډوډۍ کوم ځینې وکړي، چې کارونه کې دوی ګزاره سره رقم شي. همدا اوس او قندهار او هلمند او نیمروز او ننګرهار کې داسې کورنۍ دي چې خپل ماشومان خرڅوي او غواړي چې د افغانستان نه ووځي. ځینې خلک په زرګونو خلک د ایران او د ترکیه په منځ کې په واورو کې ووژل شول. معنا یې څه شی دی؟ معنا یې دا دی چې طالب دې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، او دغه مراجعه هم د طالبانو لپاره، هم د افغانستان د بقا لپاره، او هم کولی شي د خپلو رقیبانو او حریفانو سره په سیمه کې مقابله وکړي. دویم خطرناک ستراتیژي چې دلته دا دی، دا په صراحت او جرأت ویل شي، پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اکله دی یو نیابتي استخباراتي جګړې سناریو دی چې دغه ځینې غربي ملکونه هم شاید ورو ورو سره یو ځای شي، او دا د طالبانو لپاره مفید نه دی. که په طالب غواړي، یوازینۍ لاره د طالب لپاره دا دی چې دی د خپل ملت ته مراجعه وکړي، تر څو چې دا که هر څه موږ هم وایو نقد یو کو، طالب خپل آس سپور دی او د خپل آس نه راکوزیږي، او د افغانستان ملت غوښتنه نه مني. بل چې که طالب دا اوس د افغانستان حالت ته تاسو وګورئ، په دې شمی کې د اقلیمي وضعیت سره سم ډېر داسې راپورونه شتون لري چې ډېر خلک خپل ځان وژنه کوي سورہ د مخه درې کسه کورنۍ په هلمند کې ځان ووژل دوی لپاره شدید ټوټه لپاره څه نه درلود طالبانو مغوښتنه دا دی چې د خدای او د قرآن مخ ته وګوري او د افغانستان منافع ته وګوري په یو ملي اجماع منتخب خپلو ملي ګټو پر افغانستان وژغوري تر هغه وخته پرې چې یو ملي اجماع ته تاسو منتج نه شئ او ځان ورسره وصل نه کړئ افغانستان به هم یو داسې ناورین خواته ویسئ چې بیا به په افغانستان کې 40 کاله نور هم جګړه وي او طالبان کولی سي همدا اوس دغې جګړې مخه هم ونیسي او د نړیوالو سره ښه روابط ولري. بله
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار ربسو. استاد رامسپور ته استاد مخکې مو ویل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پروان کال کې د خپلو عملیاتو لپاره د 1.1 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوئ چې دغه دومره رقم به ترلاسه کړي او که نه؟ او بل دا چې مخکې په دې هم بحث درلود که تاسو هم په وغه کېږئ چې آیا رښتیا هم د اوسني وضعیت ټوله پړه په طالبانو ده که نه؟ نورې خواوې هم نور عوامل هم شته چې هغه پکې دخیل دي او دا وضعیت رامنځته کړي؟ مهرباني.
مننه. اول خو د کومکونو په ارتباط باید عرض وکړم چې متاسفانه په هغه آیډیال وضعیت چې مثلا افغانستان مخکې د 2001 کال نه قرار درلود، یعنی د جمهوریت په وخت کې، چې هلته هم مونږ او تاسو په افغانستان کې آی ډی پی درلوده، یعنی داخلي مهاجرین درلوده، بې ځای سوي کسان درلود او نور مثلا داسې طبیعي آفتونه هم هلته راپېښ شوي وو. په هغه سې حالتونو کې چې ملګرو ملتونه تقریبا 1500 میلیون ډالر په شاوخوا په هر کال کې دوی بودیجه وختنه کوله، هغه بودیجه هم هلته په همغه وخت کې ډېر ستونزمن وو چې په پوره توګه تکمیل شوی وای، ډېر مشکلات وو. په اوسنۍ حالت کې چې تاسو هم مخکې اشاره وکړل، درنو میلمنو هم اشاره وکړل، دنیا په دې یو کال کې چند حالت کې قرار لري، نو طبیعي ده چې د دغه ټولې پیسې راټولول ډېر مشکل دي. نړیوال ډېر کم کومکونه کوي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د اروپا اتحادیې یوازې 55.15 میلیون دوی کومک کړی ده، د آسیایي بانک 1.3 میلیون ډالر کومک کړی ده، د سویس هیواد 40.15 میلیون کړی ده، انګلستان تر اوسه 19.2 میلیون کومک کړی ده. د کومکونه چې ټول تاسو راټول کړئ ډېر یو کمه فیصدي د دغه مجموعي عددو څخه تکمیلوي، نو په دې اساس دا معلومیږي چې نړیوال ورو ورو او ډېر په کم مقیاس باندې کومکونه کوي. بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړل، شاید دا ستونزې ټول د موجوده حاکمیت لخوا رامنځته شوې ده، یا مخکې هم دا مشکلات موجود وي، یا نور عوامل هم موجود دي. متاسفانه دا یو کمباین د مشکلات دی، یعنی دا یو مجموعه د مشکلات دي چې مونږ په دې کې طبیعي آفات هم درلود، او وچکالی هم ورسره وو، او د دې په څنګ د مهاجرینو یا د افغان کډوالو راستنېدل خصوصا د ایران او پاکستان څخه په ډیرو پتیرو 2-3 کلونو کې، دا یو اضافي بوج ده چې نن سبا افغانستان موجوده حاکمیت ورسره مخمخ شوی ده. دوی ته هیڅ کوم انساني او اجتماعي او اقتصادي شرایط د موجوده چارواکو لخوا برابر شوی نه ده، او دوی د توان هم نه لري متاسفانه. نو دوی چې راځي، اولنۍ ستونزې د دوی مثلا د تعلیم مسأله ده. دوی ټول د خپل د انجنکیانو، د خپل د ماشومانو، د اولادونو د تعلیم د نشوالي د تفصيلات له کبله دوی شکایتونه لري، دوی آسایش او آرامش له دغه اړخ نه لري. بل د دوی د مشتکیدو مسایل ده. دوی ته قطعا د زمینه تر اوسه برابر نه ده. مخکې نو په دې اساس دا مشکلات که چیرې مونږ او تاسو یو بل سره وتلو، ډېر مشکلات دي. بل مثلا د تعزیرات مشکلات دي. اوس فکر وکړي چې د افغانستان بانکي سیستم د همدغه د مشروعیت د نشوالي له کبله، چې دنیا تر اوسه د موجوده حاکمیت په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی، نو معلومه ده چې دا تعزیرات ډېر یو کلک مشکل دی افغانستان لپاره. بانکي تبادله ډېر ستونزمن کار دی. د نقدینګي د نشواله چې مخکې سفیر صاحب هم ورته اشاره وکړ، اوس افغانستان کې افغانۍ نه پیدا کیږي، ځکه چې د چاپ زمينه برابر نه ده. دا پیسې هم چې اوس چړيږي، دا د افغانستان هغه د ریزرو پیسې دي چې یو زمينه ورته مساعد او مخکې حکومت فرمایش ورکړي او دا پیسې چاپ شو، بل اخر افغانستان ته انتقال شو. په آینده کې معلومه نه ده چې آیا دا ولی نه چاپیږي، زمينه ورته برابر کیږي یا کنه. نو طبیعي ده چې دا ټول ستونزې یو بل سره تړلې دي، یو بل سره نغښتې دي، او د نتیجه کې داسې مشکلات رامنځته شوی دي چې اوس کومکونه هم معلومه نه ده چې تر سره کیږي کنه. بشری کومکونه هم قطع شو، امریکایان هم خپل کومکونه قطع کړل. هغه بشری کومکونه زوایم د پیسې کسولې خو تر اوسه داسې یو مبهم مسله ده چې قطعا ورباندې یو شفافیت موجود نه ده. نو په دې اساس فکر کوم چې دا متاسفانه دا شرایط به دوام وکړي، حداقل د 2016 کال چې موږ او تاسو اوس په دوه میاشتې قرار لرو، داسې کوم لرلید نشته چې آیا دغه پیسې پوره کیږي، آیا کومکونه لا پسې کیږي یا نه.
مننه رامسپور صاحب، کومکونه ونسي بیا څه وضعیت تصور کولی شو؟
کومکونه که ونسي فقر او غربت، خصوصا هغه لوړې کچې عدم مسئولیت غذایی چې موږ ورته وایو، یا مثلا هغه کوم مشکلات چې مخکې هم ډېر و، مثلا د صحي په برخو کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي، د ماشومانو د مور او ماشوم د صحي چارو مسله ډېر ګډوډ کیږي په افغانستان کې. اوس هم خوندې نشته، په هر سل زره مورګان چې دوی زیږي نو په دې کې تقریبا شپږ سوه کسان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس په هر برخه چې تاسو وګوري، په تجارت کې، په اقتصاد کې، په صحي چارو کې، په تعلیمي چارو کې، په اجتماعي چارو کې، په ټولو کې همدغسې مشکلات او ناورین به دوام وکړي. او طبیعي ده چې دا مسؤلیت بیا هم مخکې عاطف صاحب هم اشاره وکړ، بیا هم موجوده چارواکو ته رسیږي، ځکه چې اوس افغانستان کې یو د امنیت مسله ډیر قوي ده. یعنی خلک کولای شي یو بل سیمه ته لاړ شي، هغه مخکنی جبهیز جنگونه نشته. نو په دې اساس دا یو زمینه و چې دغه موجوده حاکمیت واقعیتونو باندې که چیرې دوی تکیه کړی وای، او افغانانو سره د یو دوامدار جولجاړي لپاره دوی بندوبست کړی وای، دا به یو ډیر ښه زمینه و چې متاسفانه دوی دغه وخت له لاسه ورکوي. د 4-5 کاله دا وخت چې تیریږي، اول تاسو فکر وکړي چې په 2.2 میلیون انجلکیان، د مونږ اولادونه، د مونږ خویندې، د مونږ کورنۍ غړي، دوی د تعلیم او تحصیل څخه منع شوي دي. دا یو غټ ناورین دي. 4 کاله تاسو فکر وکړي یو د انسان عمر تیریږي، دوی پرته له دې چې خپل معنوي اقتصادي حق ته لاسرسی پیدا کړي، د موجوده حاکمیت لخوا دوی محروم کیږي. نو د دې مادي اړخ تاسو وسنجوي، په میلیاردونو خساره ده. که معنوي اړخ وسنجوي، د انسانانو عمر او وخت تیریږي، دا به څوک جبران کړي؟ دا یو غیر موجه حرکت دی چې موجوده حاکمیت لخوا ترسره کیږي، او طبیعي ده چې دا یو ناورین دی افغانستان لپاره. دا فرصتونه متاسفانه له منځه ځي.
ډیره ډیره مننه استاد. تاسو ملګرو ملتونو سره هم کار کړی دی او واقف یاستئ، اوس په نړۍ په سطح کوم هیوادونه ډیر ډونران دي ملګرو ملتونو سره؟ امریکا ده، جاپان ده، ناروې ده، کوم هیوادونه دي؟ او آیا رښتیا هم دغه بشري مرستې له ستراتیژیکو اهدافو سره تړل کیږي که نه تړل کیږي؟ مهرباني. یا مرستې یوازې د مرستو لپاره دي؟
تر اوسه خو داسې یو مسله ده چې افغان دیاسپورا خو دوه طبقو باندې ویشل شوی دی. یو طبقه دا وایي چې د بینالمللي ټولنې باندې خپله کومکونه په قطعي توګه ودروي، او بله ډله چې موږ هم پکې راځو، موږ وایو چې نه، دا بشري کومکونه باید افغانستان څخه ونه درول شي، افغانانو ته باید بشري مرستې وسي. متاسفانه هغه هیوادونه چې افغانستان سره نن سبا کومک کوي، یو تعداد یعنی غیر سیاسي اړخ دغه مسلې ته ګوري. مثلا فکر وکړي چې آسیایی بانک ده، دوی مخکې هم افغانستان کې ډېر کارونه کړي ده، اتحادیه د اروپا ده، دوی غواړي چې افغانستان ته سوله راشي، افغانستان ته زمینه برابر شي چې هغه مجرمین چې اروپا کې اوسیږي دوی بیرته افغانستان ته دوی دخوا واسول سي. او دغه تقریبا دغه پیسې هم چې دوی کومک کوي، یو رقم د موجوده حاکمیت د راضي کولو لپاره دي چې دوی داسې فکر وکړي چې اتحادیه اروپا دوی سره مرسته کوي، خو اتحادیه اروپا هم د بل خوا د دنیا توقع لري چې هغه افغان مجرمین چې اروپا کې میشته دوی ومني. دا تاسو سو مودي مخکې تاسو واورئ چې شل کسه یو په یوه مرحله کې، یو تعداد په بله مرحله کې افغانستان ته راستون شو، په جبري توګه دوی انتقال وکړ. نو سویس هیواد دی تر یو وخت کچه پورې، انګلستان هم کومک کوي، امریکا خپل کومکونه کوم قانون چې دوی په سنا کې تر بحث لاندې نیولی و، دوی خود سنا نه تیر شو دغه قانون، او هلته تصویب شو چې باید دا کومکونه ودرول سي. نو اوس برابر شي دغه قانون کانګرس ته، نو کانګرس هم که چیرې هغه تصویب کړي، نو طبیعي ده چې قانوني اړخ اخلي او دغه کومکونه به قطع کیږي. حداقل شپږ سوه یو سوه میلیون ډالر فلحال په دغه پروګرام کې داخل وي چې هغه به درول کیږي، چې هغه ودرول سي طبیعي ده چې هغه هم یو ډیر منفي اغیزه کوي. نو پاتې کیږي هغه کوم پیسې چې راځي چې مبهمې پیسې دي، او موږ هم ورباندې سند نه لرو، او داسې فقط په گزارشاتو باندې موږ او تاسو تکیه لرو.
مننه ډیر استاد رامزپور. د ګرانو میلمنو په اجازه یو لنډ اعلان به واورو او بیرته به خبرونه ته ستانه شو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
اغلی سفیر صاحب کډو خیل مخک استاد رامسپور اشاره وکړای چې افغان دیاسپورا په دوه برخو ویشل شوی. ځینی وایي چې مرسته دی قطع سي، ځینی وایي چې نه مرسته دی ولېګل شي. تاسو څه فکر کوئ؟ مهرباني.
د خو یو ستر جفا ده کومګه هغه مشکلات چې په مجموع کې د طالب له حاکمیت سره لرو د تاوان باید ولسته ورسه او یا صدمه ورسته باید ورسیږي. دا هغه کسان چې دغه فکر کوي چې فکر کوم هغه انتهایی خودخواهی او بې مسؤلیتي ده. ولست په هیڅ صورت د طالبانو د حاکمیت مسؤلیت نه لري او افغانستان ته باید واقعا توجه وشي. د دیاسپورا دا مسؤلیت دی چې دا مسلې دوه مسلې سره جلا کړي او دا غمرستي هم باید هغه سازمانونو چې دولتي نوی دی غوړي لري په ډیر شفاف شکل باندې باید ولسته ورسیږي. او برخلاف طالبان دا فشار باید راوړل شي چې په دې مرسته باندې غرض نه کی یا سو استفاده ونه کی، ځکه چې د ولسته حق نه ده چې نه تنها چې طالبانو ته صدمه رسوي، دا اسپرا هم ورته صدمه ورسوي. وګورم دا غلط تبلیغات او غشه پیوندازه هم دومره تاثیر هم کړی ځکه چې کله چې امریکا خپل برخه هم د بشري مرستو مملکت متحده ورکړه، دوه مملکتونه د لسته وویستل چې یو افغانستان چې باید باید مرسته ورته ونه رسول شي. دا غلطه خبره ده او دا غدا نه تنها چې مرسته واقعا ډېر ضروري دي په هر بخش کې شي وي، نه تنها د خلو رسول مثلا د صحت بخش کې وګوري یا د تعلیم بخش کې وګوري، زرات هر بخش کې سی وګوري. کله چې امریکا مګه وخت یې سید مرسته باندې شو په افغانستان کې له 302 کلینیکا ته د دوی د مرسته بندولو خاطر باندې بند شول او دې لوی تاوان ممایندو او ماشومان ته زیاتره رسیږي. نو زه فکر کوم چې د اسپرا په مجموع کې او ځانګړي هغه فعال مدني حرکتونه او سیاسي حرکتونه ته د مسؤلیت متوجه کیږي، ځکه چې ما وویل چې طالبان اوس په بین المللي سطح داسې نمایندګیانې دي په لاس کې نه دي چې دوی وکړی چې په هر چېرته د افغانستان د وضعیت د بحران د مدیریت په خاطر غږ پورته کړي. دا مسله دوی ته متوجه کیږي چې باید هر چېرته وایي چې په افغانستان کې وضعیت څه رقم روان ده او دنیا باید افغانستان له یاده ونه باسي. او که چېرې افغانستان له یاده وویستل کیږي دغه پایله چې نه تاسو چې خپل افغانان قیمت ورکوي منطقه او جهان دی هم ورکوي، ځکه چې دا یو دا مسله نه ده چې موږ تاسو ویل چې کچېرې ایمرجنسی قحطی حالات یا اسرار حالات کې افغانستان داخله کیږي دغه پایله خو ډېر ناوړې دي. اول د خپل څه فکر چې امنیت به څومره خرابېږي، د سازمان یافته جرایم کې به څومره کسان داخليږي چې څوک پر سیو مایګوري پیدا کړي او له مارک نه وښورل شي. تروسی فعالیتونه لپاره با سومره د سربازګیدی مثلا ډیر اسانه سي. د غیر قانوني مهاجرتونه با سومره ډیر زیات شي، مثلا خلک نور ملکونو ته داخل شي او په استادیوي امنیت دا مسل وننګوي، یا د مخدراتو کاروبار با سومره زیات شي. نو دا وضعیت کنه دا ځکه چې موږ تاسو په خپل پام دی فکر کوم چې اوس خلک وګيدي په لانګ ټرم کې په وخت مخاله کې دغه سوې تغذیه وضعیت د نسلونو چې روزل کیږي هغه کیږي د باندې جرمنی فی تاثیر کې پراتلون کې به د څخل نسل وي، ځکه چې اول د خپل رشد عقلي د مغز انکشاف په اول دوه کالو کې چې څومره اړیند او چې دا ماشوم په اصطلاح اته د هوش یا ذهنیت رشد ډېر مهمه ده که دوی په کافي اندازه خواړه ورته ونه رسېږي دا خو ډېر هوښیار نسل نه روزل کېږي. امدار رقم د خلکو غسیحي وضعیت په څومره یې توان د کار به څنګه کېږي خو د ټول په څغه یو معلوله ټولنه لویېږي او د دې معلولیت لوی توان خو هم د خپل افغانستان په اوږدمهاله کې به ورکوي.
مننه.
چې مرسته خو مرسته داسې انسانان مونږ د لاسه ورکوي یو خبره ده، نو دې خاطر دیاسپورا ته دا مسله متوجه ده چې په غلط کمپاین باندې باید مونږ هم د طالبانو په شان ولسته صدمه ونه رسو.
ډېره ډېره مننه آغلی سفیر صاحب. ډاکټر صاحب مختار، تاسو فکر کوئ چې ډایسپورا یا له هیواد بهر افغانان د اوسنی وضعیت سره د برخورد لپاره څه مسولیت لري؟ مهرباني.
زه د اغلی سفیر خبرې تاییدوم. د افغانستان خلک ډایسپورا باید دې ته متوجه شي چې د افغانستان ملي ګټې په څه کې دي. د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې باید څومره مرسته چې افغانستان ته اوسي د مؤثر او مفید او د خلکو لپاره اغیزمن دی. مونږ نشو کولی که د طالبانو سره مخالفت یا سیاسي مخالفت لرو، دا جلا خبر دی، اما د خلکو بشري وضعیت یو جدا خبر دی. سره د دې چې په ډیرو مسایلو کې متاسفانه چې دلته وضع صحیح نشي تحلیلیدلی، دلته استاد محترم وویل چې هغه مبهمې پیسې، اما هغه مبهمې پیسې ستراتیژیکې پیسې دي. او ستراتیژیکې پیسې په دو درېو برخو کې قطعی و حتمی افغانستان ته راځي. یو دا ده چې ته باید د هغه د ستراتیژیکو اهدافو لپاره کار وکړي، یا د دوی د امنیت لپاره کار وکړي، د دوی د بقا لپاره کار وکړي. د طالبانو ادعا دا ده چې دوی د داعش پر ضد جنګیږي ځکه چې نړۍ لپاره مشکلات رانوړي او د امریکا په ګټو هم دا دی. او ډاکټر صاحب،
ډاکټر صاحب، مبهم ځکه استاد ورته اشاره وکړه چې حساب نه ده معلوم چې څنګه ورکول کیږي.
بل موضوع دلته دا دی چې حساب واقعیا د استاد سره زه موافق معلوم دی ځکه چې شفافیت شتون نه لري. شفافیت هغه وخت
راپورونه وایي چې
کله چې نظام مشروع وي بیا شفافیت منځته راځي. ته کولی شي یو مرجع پوښتنه وکړي دغه پیسې چیرې راځي، چیرې مصرفیږي. من دا اوس د افغانستان په مختلفو ځایونو کې په معدنو باندې کار کېږي، پیسې راځي، پیسې ځي، معلوم نه ده پیسې چیرې مصرفیږي. په دې لحاظ هماغه اولنۍ خبره مونږ بیا تاییدوو او بیا یې په صراحت او جرأت وایو. هغه اساسي بنیادي نقطه دلته دا دی چې طالبان خپل مشروعیت نه لري و عدم مشروعیت د طالبانو افغانستان یو ډېر غټ انزوا مخامخ کړی. دویم، د ستاسو د خبرو په هکله د جنګ د پاکستان په غیر مستقیم د افغانستان سره دغه جنګ اعلان کړی، یو دا د مهاجرینو لیژل یو فشار دی او راتلونکی هم په خطرناک سناریو د طالبانو لپاره ولري. غوره دا دی چې طالب د خپل ملت بسیج کړي. بله،
مننه، ډیره مننه استاد رامیسپور. رابشو تاسو ته بیا هم دغه رقم چې ملګرو ملتونو غوښتلی ده، 1.1 میلیارد ډالر افغانستان کې د عملیاتو لپاره د 2018 کال لپاره، دوی ویلي دي چې په دغو پیسو غواړي 1.5 میلیون خلکو ته رسیدګي وکړي. دا د مرستو ترلاسه کول، تمویل یا فاینانس، او د هغو بیرته حساب ورکول د ملګرو ملتونو په میکانیزم کې څه ډول دی؟ که یو ډونر هیواد ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي د بشري مرستو لپاره، بیا ملګرو ملتونو هغه هیواد ته حساب ورکوي که څنګه چل دی؟ ځکه ویل سوي دی چې د دغو پیسو زیاته برخه کله چې لګول کیږي په هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په معاشونو باندې هم جګه پیسه لګول کیږي. مهرباني.
دا خدای خپ پښتنه ده، یقینا چې دا کومکونه چې کیږي په دې کې خو باید یو شفافیت وي. خو بین المللي سازمانونه هم ځانته یو سلسله پروسیجرونه لري چې دوی کومکونه مثلا کله چې دوی راټولوي بیا په څه طریقه باندې دوی مصرف کوي. نو طبیعي ده چې په افغانستان کې خو په دغه عرصه کې یو غټه کلستر ده چې دوی د هیومانیټیرین کلستر په نامه یادوي. په دې کې یو تعداد ادارې دي چې ملګرو ملتونو پورې ارتباط لري، د دوی په چوکات کې دي، او یو تعداد مؤسسات دي، غیر دولتي مؤسسات دي چې دوی هم د ملګرو ملتونو تر اشراف لاندې همکاري کوي او دا کومکونه د دوی له لارې مصرف کیږي، یا د خوړو په طریقه، یا نقدي کومکونه دي، یا تخنیکی وسایل دي، یا صحي ادویه دي، یا مثلا وسایل دي، طبي وسایل دي چې دوی د خلکو د لپاره دوی د بیلابیلو وړاندې لارو باندې دوی مصرف کوي، یا یو تعداد کومکونه دي چې د هغه کسانو د لپاره چې دوی افغانستان ته راستنیږي دی هیوادونو لخوا دی خصوصا دی همسایه هیوادونو لخوا دوی باندې مصرف کیږي، مثلا نقدی پیسې دی او سه دی کومکونو په شکل دی، دی جنسی کومکونو په شکل دی. په هر حالت خو یو مسله پدې کې دا ده چې مخکم دې باندې اشاره وسو چې یو خود شفافیت مسله ده چې خپل ملګرو ملتونه بیرته گزارش ورکړي. یو بل مسله دا ده د نهادونو چې مصرف کوي د دوی شفافیت سره قنده د موجوده حاکمیت اشراف د موجوده حاکمیت نفوذ په دغه مؤسسات باندې تر کومه کچه پورې ده. یو احصایه دا ښیي چې مثلا په تیرو سلور یا سلور کلونو څخه زیات وخت تیریږي د موجوده حاکمیت د نوې مرحله څخه، یعنې د 2021 کال د 15 اگست نه راهیخوا تقریبا د 200 څخه زیات غیر دولتي کومک کننده نهادونه جوړ سوي دي. او د دې نه مخکې چې کوم نهادونه پاتې شوي وو 2800 په دې شاوخوا نهادونه وو مخکې انجوګانې، او بین المللي انجوګانې مخکې لیستونو څخه چې یو ډېر وو چې کوم تعداد پاتې شوي دي 200 نهادونه وو. په دغه څلور یا څلور کال څخه زیات وخت تیریږي، نو تقریبا بیا هم د څلوېښت نوې بین المللي نهادونه ثبت کړي دي ځانونه. نو دا معلومیږي چې یو ډېره تصاعدي یا ازدیاد مونګورو په دغه عرصه کې چې دغه دومره مؤسسات دي 200 څخه زیات بشري کومکونو دپاره مؤسسې جوړ سوي دي، طبیعي ده چې په دغه عرصه کې یو څه شته. په دې معنا کې یا د سوء استفاده زمینه ده، خو که چیرې دا د سوء استفاده زمینه نه وي د اشتغال مسله یي، خو بیا په اشتغال کې مونږ او تاسې مخکې دې ته اشاره وکړل چې دلته د خویندو ونده قطعا صفر ته تقرب کړې ده. دوی ته هیڅ اجازه نشته چې دوی کار وکړي، خصوصا په دغسې یو عرصه کې چې د هغه ډېر مهمه عرصه ده. که چیرې د خویندو اشتراک په دغه عرصه کې نه وي، د سروې سره رقم کیږي، کومکونو مستحقو کورنیو ته سره رقم ورسیږي، دوی سره خبرې او نیګوشیشن او مصاحبه او دا موضوعات به سره رقم کیږي، ځکه چې د کومکونو دایری او غټه پروسه ده. په دې کې سروې ده، په دې کې ارزیابي ده، په دې کې تحلیل ده، په دې کې وروسته د سروې څخه بیا ارزیابیګان دي. په دغه ټولو مرحلو کې د خویندو مشارکت ډېر اړین ده. نو په دغه چې طریقه باندې چې مونږ او تاسو ګورو، بیا راځو د اداري مصارفاتو باندې. متاسفانه اداري مصارفات د ملګرو ملتونو په چوکات کې ډېر اوچت ده، ځکه چې دوی خپل استانداردونه لري، دوی خپل بین المللي کارمندان لري، دوی محلي کارمندان لري، دوی معاشونه ډېر اوچت ده، دوی سکیورټي یا سیفتي مسائل ده، دوی دفترونه ځانته یو سلسله پروسیجرونه لري چې دوی باید هغه سکیورټي یا سیفتي پروسیجرونه اتمی هرو مرو باید اصل پسل مراعات وکړي. د هغې پرته دوی نشي کولی چې خپل آپریشنونه مخته بیایي. نو دغه ټول موضوعات چې تاسو وسنجوي، یقینا چې مونږ په یو ډېر بد حالت کې واقع یو. یو خوا په حاکمیت کې دا توانمندي نه ده چې خلکو ته کومک وکړي، بل خوا بین المللي کومکونه چې راځي د هغه هم یو ډېر اوچته برخه. په دغه گزارش کې راغلی ده چې مثلا په ځینو مواردو کې مونږ او تاسو په سلګونو میلیون ډالر ګورو چې په اداري مصارفاتو په تخنیکي مصارفاتو کې راځي، او د هغه تقریبا یو فیصدی کې دایسه 30% یا تر 80% بیا خدماتي مسایل وچې هغه کومکونه دي. نو د اکثریت قسمتونه بیا هم زی د اداري او تخنیکی کومکونه لپاره دا واقعا یو ناورین دی. که کاش کې داس یو نظام افغانستان ته راغلی وای، داس یو نظام جوړ شوی وای چې د کومکونه بین المللي کومکونه مستقیما د هیواد د بودیجې لخوا د هیواد د مثلا د کوم نهادونه چې دي دولتي نهادونه دي دوی لخوا خلکو ته رسول سوی وای. متاسفانه دغه زمینه مخکې هم موجود نه و، هلته هم فسارو د مسایل موجود و تر یو کچه پورې، او په اوسنۍ حالت قطعا دنیا د اعتماد نه کوي چې موجوده حاکمیت باندې د بشري کومکونه اعتماد وکړي، پرته له جمعیت هلال احمر څخه چې دوی سره کله ناکله دنیاوال کومک کوي او غواړي چې دوی هم د یو ملي نهاد په توګه په ځینو برخو کې چې د دوی وظیفه ده د دوی مسؤلیت ده کومکونه وکړي. یا هلته د ضد حوادث اداره ده د خپله د دغه موجوده حاکمیت په چوکات کې مخکې موجود و، جمهوریت په وخت کې ډېر مهمه اداره و، په سلګونو میلیون ډالر کومکونه د دوی سره و. مثلا دوی خپل ګودامونه او خپل استاکونه درلود چې هلته د استرار دپاره هغه ټول مسایل هلته آماده سوي وای، د دې دپاره چې خلکو ته کومک وسي په طبیعي آفاتو کې، په غیر طبیعي آفاتو کې. نو دا نهادونه هم د دوی په چوکات کې سته، او د دوی کارکردګي هم چندان روښانه نه ده، ځکه چې مونږ د یو ابهام په حالت کې ژوند کوو. بودیجه موجود معلومه نه ده څومره بودیجه را د حکومت معدنونو څخه مخکې دا کسب واتف یادونه وکړ، د معدنونو عاید مثلا معلوم نه ده. یو بل عاید چې په دغه تیر څلورو کلونو کې رامنځته شو هغه د عشرو، زکاتو، دغه موضوعات عایدات ده. دا هم خپل شفافیت نه لري. په ټول توګه مونږ او تاسو په یو مبهم حالت کې ژوند کوو چې یو خوا دغه بوج د بین المللي کومکونه دي، افغانستان ناچار دی ملګرو ملتونو چې خپل لاس دغه کې اوږد کې نورو هیوادونو ته او دا کومکونه چې راځي به یو قسمت دغه سي مصرفونو ته ځي، هغه هم ناچار ده ځکه چې خپل پروسیجرونه دي، دوی نشي کولی چې دغه نه تنازل وکړي او بلې خوا د دولت بیچارګي او ناتوانی ده.
ډیره ډیره مننه استاد. که په لنډو راته ووایې چې په افغانستان کې مثلا حد اوسط د یو ملګرو ملتونو د نړیوال کارمند او د محلي میاشتنی معاش به څومره وي که ویلی سئ؟
په دې کې خو د بین المللي کارمندانو معاش خو ځان ته استاندرد لري، ځکه چې د دوی سیکیورټي د دوی د خطر پیسې چې هزار تورته وایي او معاشونه باید د ملګرو ملتونو په چوکات کې وي. دوی مثلا کیدای شي د شپږ زرو اووه زرو ډالرو څخه پورته معاشونه ولري. د دوی رتبې فرقې، د دوی اداري سیستم فرقې، ځکه چې دوی په ملي چارچوکات باندې تللي نه دي. دوی داسې یو چوکات لري چې ورته انټرنیشنل سیول سرونت مونږ وایو، یا د بین المللي کارکوونکو چارچوکات یا قوانین. دوی په هغه چوکات کې دي. بیا هغه رابه شو هغه محلي کارمندانو ته. محلي کارمندانو ته بیا دوی یو ځانته یو قانون لري چې د دوی معاشات هم ټاکل شوي دي. د دوی معاشات هم یو استثنایي حالت لري، ځکه چې دوی معاشات هم د ملګرو لخوا، د ملګرو ملتونو د کومکونو یا ادارو لخوا ورکول کیږي، او دوی هم یو حداقل استانداردونه لري چې باید په هغه استانداردونه وایي. طبیعي ده چې دوی معاشونه هم د ملي چارواکو د ملي مامورینو په پرتله سره ډېر اوچت دي، قطعا قابل مقایسه نه ده.
ډېره مننه. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، څو دقیقې پاتې دي. له ګرانو میلمنو اغلو او ښاغلو نه یو پوښتنه لرم. هغه دا ده چې د اوسني وضعیت د لنډمهاله او اوږدمهاله پایلو د لرې کولو لپاره څه وړاندیزونه لري؟ لومړی به سفیر صاحب ته ورشو. اغلی کړوخیل، مهرباني.
سوال سے ورته جواب پیدا شي. څنګه چې عاطف صاحب وویل، مهم هم دا ده چې فعلي حاکمیت د مشروعیت لپاره کار وکړي او ولس ته مراجعه وکړي. دا یو په ټول مملکت په سطح باندې یو بحران رامنځته شوی دی. مدیریت لپاره واقعا ټول لاس سره باید ورکړو تر څو پورې دا وضعیت راووزي. که د باندې دا سپراده سره هم د افغانستان لپاره باید کار وشي او لابي وشي چې افغانستان واقعا هغه اضطراري حالت داخل نشي او قحطي مملکت خراب.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار، ستاسو وړاندیز د ناورین څخه د وتلو لپاره مهرباني.
زما باور دا دی چې طالبان واقعا غواړي چې افغانستان اوسنی نظام د بقا خواته حرکت وکړي او نیابتي او استخباراتي جګړې افغانستان ته را نشي. د افغانستان دشمنان یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو خاتوي نسی، نړیوال جګړو خاتوي نسی. غوره لار ده دی چې د افغانستان اسلامي امارت، طالبان، د افغانستان د ملت جګړه دی واوري، یو ستره لوی عظیمه جرګه دی وغوړي، د انجنونو شوانځي او پانتون د اخلاص کړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. دا غوره لار دی. هغه وخت که طالبان خپل مشروعیت د ملت نه واخیس، یقینا چې موږ به هم د نړیوال انزوانو وزو او هم هیڅکله پردی به د جرأت او جسارت ونه کړي چې په خیرن سترګو زموږ جغرافیه خواته وګوري.
مننه ډاکټر صاحب. استاد رامزپور، د اوسنی وضعیت د لنډمهالو او اوږدمهالو پایلو د لرې کولو لپاره ستاسو وړاندیز مهرباني وکړي.
زما وړاندیز خو اول موجوده حاکمیت ته ده چې دوی باید واقعیتونه ومني. د انکار سیاست چې دوی دوام ورکړی ده، چې همیشه دغه گزارشات دغه تحقیقات دوی ردی، دوی وایي چې نه واقعیت داسې نه ده. دوی باید واقعیتونه ومني او حداقل دغه گزارش خپل مخ ته کیږي او سوچ وکړي چې څه رقم یوه لاره باید برابر شي چې افغانان د دغه موجوده کلکیج حالت څخه ووځي.
ډیره ډیره مننه. د ازادۍ په سبو کې د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. زه لخپل ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل څخه مننه کوم. د غراز د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار صاحب څخه مننه کوم او د بشري حقوقو څیړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رمیزپور صاحب څخه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.